امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنډونکو بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگټن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شلې د دویمه نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري
د افغانستان حکومت د یو شمیر مشرانو د جنرال عبدالرشید دوستم رستي څرګندونې د اساسي قانون له چوکاټ څخه بهر غړنی د تحریک انصاف کون په اسلام آباد کې نن د شنبه پورس پلان سوي غونډه لغوه کړي. د ایران دولتي خبری اژانس ویلی چې د اروپایي اتحادیې د بارني پالیسي مشره تهران ته ورغلي چې د سوریې د جنگ په اړه خبرې وکړي او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریې د ادلب په ښار په ختیځو برخو کې د هوایي حملو پیل کول رد کړي.
درنونکو نن شنبه د 1395 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب اتمه ده چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 کېږي. د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې په دې سبس کې د هغو بېوزلو افغانانو حال درکوي چې په پور کې ډوب دي او د خښتو په بټۍ کې کار کوي. د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې خبرداری ورکړی چې د یمن تقریبا نیمایي نفوس د خوراکي موادو د کمښت سره مخ دی او په داس حال کې چې د امریکا د نظر د معلومولو د سرویګانو له مخې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د هیلری کلنټن او وروسته دی د ګوند لوړپوړي مشران اوس فکر کوي چې کوخ باید وشي په کانګرس کې دومره اکثریت وساتي چې د انتخاباتو وروسته د هیلری کلنټن د مهمو پروګرامونو د عملي کېدو مخه به ونیول شي. د راپورونو لږ وروسته اوري اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت یو شمیر مشرانو د جنرال عبدالرشید دوستم وروستۍ څرګندونې د اساسي قانون د چوکاټ څخه بهر ګڼلې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستیال محمد سرور دانش، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د اجرایي ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق د جمعې پر ورځ په کابل کې د پخوانیو مجاهدینو د یو مشر او د ولسي جرګې د یو غړي قربان علي د لومړي تلن په مناسبت یوې غونې ته په ویناو کې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبله او ویې ویل چې د روانو ستونزو یوازنی حل د ملي وحدت ټینګېدل او یو بل ته لاس ورکول دي. دغه مشرانو اندېښنه وښوده که چیرې دا کار ونیسي نو د هیواد روان حالات به د هغې خواته ولاړ سي چې بیا به کابو کول اسانه نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالعبدالله په قوم پالنې تورن کړي وو. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې نن د شنبې په ورځ پلان سوي غونډه لغوه کړي او خپلو غړو ته ویلي چې ځانونه دي د پولیسو د نیولو څخه بچ کړي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خپل ګوند غړو ته ویلي چې د نومبر په 2 به احتجاجي ناسته کیږي او ځانونه دي برابر سوي. د جمعې پر د تحریک انصاف ګوند د غړو او د پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې د عمران خان کور تر څنګ په بنیګانه کې نښتې وسوې. مظاهرچیانو په پولیسو د ډبرو وارونو وکړل او پولیسو بیا د وشکې بهانکې ګاز نه کار واخیست. پاکستاني چارواکو ویلي چې نیول سوي اکثره کسان د تحریک انصاف ګوند غړي دي او د خیبر پښتونخوا ایالت څخه اسلام آباد ته د مظاهرو دپاره ورغلي وو. پاکستاني پولیسو ویلي چې د تحریک انصاف تر 50 زیات غړي نیولي او پر مظاهرو یې بندیز لګولی دي. د ایران دولتي خبری اژانس ویلي دي چې د اروپایي اتحادیې د بارني پالیسي مشره تهران ته ورغلي چې د سوریې د جنگ په اړه خبرې وکړي. نور تفصیل د عاشق الله رحیم زوی ناورو.
د ایران نیمه دولتي خبری اژانس اسنا ویلي دي چې فدریکا موګرینی به د ایران د جمهوري سسن روحاني او د بهرنیو چارو د وزیر جاوید ظریف سره ملګری وکړي. په راپور کې ویل شوی چې میرمن موګرینی د شنبې په ماسپښین سعودي عربستان ته هم ځي. موګرینی د جمعې پر ورځ په قبرس کې د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر سره په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې سره د موصل ښار د بیرته نیولو په اړه هم خبرې وکړلې. په همدې حال کې د ترکیې صدر اعظم ویلي دي د سوریې د راقې د ښار نه د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د ایستلو لپاره د امریکا په مشرۍ په عملیاتو کې به برخه ونخلي که چیرته په دې عملیاتو کې کوردي جګړه مارانو ته برخه ورکړل شوې وي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د ملګرو ملتونو امین منشي د جمعې پر ورځ وویل چې هغه درې افریقایي هیوادونه چې دای ویلي چې دوی به د جنایاتو نړیوالې محکمې غړیتوب پرېږدي دا کېدای سي د عدالت او انصاف دپاره د هغوی د ژمنو په اړه غلط پیغام ولري. بان کی مون ویل چې هغه د نړیوال محکمې په اړه پښتون دښنو پوهیږي، لکه چې د محکمې جریان په یې کلونه کلونه وخت نیسي. د نړۍ ټول هیوادونه د جنایاتو نړیوالې محکمې حاکمیت نه مني، او بل دا چې د نړۍ په نورو برخو کې چې جنایات ترسره کیږي خو یوازې افریقا خلک مجرم ګڼل کیږي. جنوبی افریقا او بروندی له مخې بان کی مون ته رسمي لیکونه لیږلي چې پکښې د دې لیولتیا ښودلي چې غواړي د آی سی سی غړیتوب پرېږدي. ګمبیا هم ویلي چې په پلان کې لري چې دغه محکمې غړیتوب پرېږدي، خو ملګرو ملتونو ویلي تر اوسه په دې اړه د ګمبیا رسمي لیک نه دی ترلاسه کړی. روسیه ویلي چې په دمشق کې د هغوی په سفارت د شار د څنډو څخه وسلوالو یاغیانو د هوانونو توغندۍ ورکړې دي، خو تلفات یې نه دي اړولي. د روسیې د جمهور رئیس ویاند ویلي چې ولادیمیر پوتین د روسیې د پوځ هغه غوښتنه رد کړې ده چې د روسیې د ادلب شار ختیځو برخو باندې بیرته هوایي بریدونه پیل کړي چې د یاغیانو په لاس کې دي. دیمیتری پیسکوف وویل چې جمهور رئیس د پوځ هغه غوښتنه چې د جمعې په ورځ یې کړې وه رد کړي، چې ویلي چې یاغیان د ادلب په شار کې نوي بریدونه پیل کړی دي. پیسکوف وویل چې جمهور رئیس پوتین داسې فکر کوي چې په ادلب هوایي بریدونه کول غیر ضروري دي، او غواړي چې د ادلب هغه برخې چې د یاغیانو په لاس کې دي د بشریت په خاطر هغه وسلوالو ملکي کسانو ته لاره خلاصه پریشي چې غواړي د شار څخه ووزي. او د امریکا د جمهور ریاست مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن له فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی څخه غوښتي چې د هغو تحقیقاتو په اړه چې کله د بهرنیو چارو وزیر وه او د ایمیلونو د استعمال لپاره شخصي کمپیوټري سرور استعمال کړی و، د هغې د ایمیلونو په اړه د نور معلومات هم خپاره کړي. هیلری کلینټن وویل چې د امریکا خلک د دې حق لري چې د نومبر د انتخاباتو له مخې څومره معلومات چې ممکن وي پرې خبر شي. دا و خبر
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 8 دقیقې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غوږی استیا. لکه څنګه چې د خبرونو په پایل کې هم تاسو واورېدل، افغانستان د نړۍ د بېوزلو هیوادونو څخه دی چې د خلکو ترمنځ ډېر اقتصادي توپیر موجود دی. یو کم شمیر خلک په میلیاردونو مال او دولت لري، په داسې حال کې چې ډېر شمیر بیا په سخته بېوزلۍ کې ژوند کوي. د دی پی خبر ایجنسی په راپور کې د کابل په دې سبس کې د هغو بېوزلو افغانانو حال اوري چې په پور کې ډوب دي او د خښتو په بټۍ کې کار کوي. دا راپور د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون خبریال مومن خان برابر کړی.
د لاغه لمرختو تر لمرلویدو پورې د خښتو په بټۍ کې په ملاماتون کې کار بوخت وي، خو له دومره زیار سره سره هغه نور هم ځان په قرض کې غرقوي. هغه په دې پوهیږي چې هیڅ کله به ونشي کولی د بټۍ مالک ته د 2000 امریکایي ډالرو پور چې د خپلې کورنۍ د عاجل ضرورت لپاره یې اخیستی و بیرته ورکړي، او که چیرې دی مړ سي نو قرض به یې بچیانو ته په میراث پاتې شي او د بټۍ د مالک مریتوب به کوي. نوموړی د زرهاوو هغو کسانو له جملې څخه دی چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یې د 1 پیړۍ مریان بولي.
زما دا وړوکی ازوی دی او د دې انده نشته چې زه قرضدار یم، نو خامخا دا هم چې لږ راغل شي مونږ به په خښته چې توپۍ وپی کوم، نو که چېرته د قرض زارې نه وي نو په دې باندې به مونږ تعلیم وکړو، آینده لپاره به د دې په کار راشي، زمونږ هم نو دوام هم کوي، او چې نه خښته اچو نو د دې ژوند مونږ سره خراب.
افغانستان په 13-15 کلونو کې په میلیاردونو ډالرو نړیوالې مرستې ترلاسه کړي، خو دغو مرستو د دلاغا په شان کسانو په ژوند کې کوم مهم بدلون نه دی راوستلی. په روانه میاشت کې د افغانستان مشرانو تر 2000 کال پورې د 15 میلیارد ډالرو نورې مرستې ژمنه هم ترلاسه کړه، خو د جنګ روان وضعیت او فساد ته په کتو سره ښایي په راتلونکي کې هم د بېوزلو افغانانو په ژوند کې کوم بدلون رانولي.
8 کال عمر مې دی کنه، خو دا تقریبا زما د یاداش من هم د بټۍ سره هم لوبې دي، اوسه پورې پېښور وطن وران ګډ وډو، اوسه پورې هلته د ماجرر شپې اوس راغلي دلته
د درویشت کلن د لاغا پشان کسانو ته چې د میرمنې او دریو ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه دی، حکومت د کار د پیدا کولو او دوی سره د نورمال ژوند په جوړولو کې د مرستې کولو په برخه کې بې وسه ښکاري. د بټۍ مالک حشمت علي چې د دلاغا په څیر د ننګرهار اوسیدونکی دی، دلاغا ته پیسې په پور ورکړي چې په بدل کې نوموړی په پسرلي غوړي کې په دې سبس کې د هغه په بټۍ کې کار کوي، او د ژمي لپاره بیرته ننګرهار ته ځي، او حشمت علي نورې پیسې په پور اخلي او همدا لړۍ همداسې دوام لري.
د چا سره چې دا د سو شي کنه، لکه پلار مړ شي نو کېدی شي یا بچیانې کارو کې دغه وکړي نو قرض به ختم کړي، دا حساب دی. او کار بکئی چې سو پوری دا پیشکی ختم شوی نی کنه هغه وخت پوری به کار کئ.
یو حکومتي چارواکي دنوم دینه خصو په شرط د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلی شي په کابل کې د خښتو د 422 پټیو ډیره برخه د بخوانیو قومندانانو او زورواکو دي او د قانون چوکاټ څخه بهر کار کوي. دوی بیوزلو خلکو ته پیسې ورکوي او له هغه وروسته په پټیو کې د غلامانو په څیر ورڅخه کار اخلي. په یوې بلې بټۍ کې 15 کلنه الیفه کار کوي. هغه له خپل 10 کلن میړه ګل اصغر او 28 کلن زوی انور الله سره مرسته کوي چې د خپل کورنۍ د 10,000 افغانۍ پور خلاص کړي.
خپل ډاګم نه لرو، هغه مشکلات هم دي چې ناست یو دغه خړو خاټو کې، که نصیب هم وطن له بلا شو، که نصیب هم د مرګ مړه شوي به بیا به مړه وړي.
مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتدا وی او ای پښتو.
په داس حال کې چې روسیا په نړیواله کچه د انټرنیټ د لارې د لویدیځو قدرتونو سره د معلوماتي جنگ لمنه پراخوي، د روسي ځوانانو یو ډله چې خپل ځان د سیټ په نام معرفي کوي او په دې انټرنیټ د لارې پټ معلومات غلا کوي، دا ډول د لویدیځ سره په معلوماتي جنگ کې د کرملین د پیاده عسکرو رول لوبوي. په مکړې د مسکو نه د امریکا غاک د خبريال ډانل شریف رپورټ چې زمونږ همکار سید سلیمان شابه تاسو ته دروړوي.
لویدیزو هیوادونو سره د روسیې د روان انفارمیشن وار یا د معلوماتي جنگ ساحه هر کال تقریبا 200 پراخیږي او د روسیې د چارو کارپوهان په دې باور دي چې سکل په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې روسی هکرانو یا کمپیوټری دړمارانو خپل ځانګړې توجه د متحده ایالاتو په لوري اړولې. د کرملین طرفدار کمپیوټری غلو ډله چې د سیټ په مخفف نوم باندې شهرت لري، د مسکو په هغه ناحیه کې مرکزی قرارګاه واقع ده چې ډیر بډای او شتمن روسان پکې ژوند کوي. دا ډله په انټرنیټ کې ډیره فعاله ده او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په مدح او تعریف او د لویدیځو قدرتونو د غندلو په خاطر په ډیر مهارت او ځیرکۍ داسې تبلیغاتي پروژې تیاری چې د سرګې پراب په نړۍ کې خلک ګوري او ځینې انتقادي پروژې براله دي. د مثال په ډول سپینې ماڼۍ یو تصویري رسم کړي چې نظامي ټانکونه شاوخوا ګزمې کوي. د روسیې د ځوانانو د دغې ډلې د مطبوعاتو مسؤول ماکر ویخلیان سټیف امریکا غږ ته وویل، موږ په ډیره فعاله توګه له ټولنیزو رسنیو سره همکاري لرو. د تبلیغاتو لپاره خپل ځانګړی تلویزیون سټیشن او د یوټیوب چینل هم لرو. سیاسي، تاریخي او اجتماعي ویډیوګانې تیارو چې په سلګونو او کله کله حتی په زرګونو خلکې ګوري. د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د کمپیوټري غلو د حملو موضوع د دواړو ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ د بحثونو یوه ګرمه موضوع ده. دا تورونه هم لګېدلي چې د سیټ په نوم د کمپیوټري غلو دا روسیې ډله د کرملین تر سرپرستۍ لاندې فعالیت کوي. امریکایي چارواکو روسیه په دې تورنه کړې چې کوشش کوي د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجه په خپله ګټه راوڅرخي، مګر دا ډله په ښکاره توګه دا خبره نه مني چې ګوندې د روسیې حکومت سرپرستی او یا رهنمایي کوي. په دې اړه هیڅ قسم شک نه دی موجود چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین طرفداران یې تر شا ولاړ دي. په مسکو کې د سیټ د عمومي دفتر په تقریبا ټولو دیوالونو باندې د پوتین رنګه تصویرونه ځوړند شوي او ان تر دې چې په جواهراتو او مخصوص ډول جوړ شو جامو باندې هم د هغه عکسونه رسم کړي دي. دا ډله د کریمیا د ټاپو وزمي او ختیځ یوکران داسې نقشې تیاروي چې د روسیې ونه بیلودونکې برخه کوي. کله چې د روسیې عسکرو یو ناڅاپه په کریمیا باندې رغل وکړ، نو پوتین په لومړي سر کې خپل ځان ننګار واچو، خو بیا وروسته معلومه شوه چې روسیې عسکر د دغه مهم ټاپو وزمي د نیولو لپاره هلته تللي وو. په یوه نقشه کې متحده ایالات ښودل شوي دي چې په څه قسم د نورو ملکونو خاوره قبضه کوي. دغه ډلې د مطبوعاتو مسؤول په دې اړه یو ځل بیا وویل، موږ په دې باور یو چې دا کار زموږ د وظیفې یوه مهمه برخه ده او زموږ اصلي هدف خارجي اوریدونکي اولیدونکي دي. په سوریه او یوکرین کې څه تیریږي موږ په اړه د پوتین نظر او فکر منعکسوو. یوه روسی ژورنالیست لودمیلا ساوچوک وای پټه توګه دغه ډلې سره د وخت پورې کار کوو او ویلیدل چې په لویدیځو ملکونو کې به د روسیې د حکومت پر سیاسي مخالفانو باندې د انټرنیټ له لارې په څه ډول حملې کولې. نوموړی وایي دا ورته څرګنده شوه چې احکام او هدایت ورته راسن له کرملین نه راتلل. دا روسیې ژورنالیست وایي ګمان کیږي چې په سلګونو نورې داسې ډلې د کرملین په ګټه او نفع باندې انټرنیټي فعالیتونه کوي. د ریډ ویب د سټرګل بټوین رشیاز ډیجیټل ډیکټیټرز اینڈ د نیو آنلاین ریولوشنریز یا د ویب سره پانا د روسي د نو ډیجیټلی دیکتاتورانو او د انلاین انقلابینو ترمنځ د مبارزې په نوم د نوې کتاب شریک لیکونکي اندري سولداتوف امریکا غږ ته وویل، موږ دا وخت دوه شیان ګورو، دغه ډلې په ډېره مهارت او ځیرکۍ خپل کار سرته رسوي، او بله دا چې له دولتي او غیر دولتي اکټورانو دواړو نه ګټه پورته کوي، او په واقعیت کې د روسیې د سایبر نشنلزم یا د کمپیوټري ملت پالنې یوه برخه ده. او دا وخت تر ټولو مهم هدف یې د امریکا د جمهوري ریاست ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن او د ډیموکرات ګوند دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ملګرو ملتونو ولیدي چې د ادلی په ولایت کې په خونځي برید د سوریې په شپږ کلنې کورنۍ جګړې کې په خونځیو تر ټولو ناوړه او خونړی برید و. د پوهنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګورډن براون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غوښتي دي چې د ادلی په ولایت کې دغه برید د تحقیقاتو لپاره د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې ته راجي شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې مارګریټ بشیر په دې راپور کې اوري. د سوریې د ادلی په ولایت کې په دې خونځي د همدې تیرې چهارشنبه په ورځ څو ځله الوتکو بمباري وکړلې. په برید کې تقریبا 28 تنه وژل شول چې 22 ماشومان او شپږ د همدې خونځي ښوونکي وو. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې په سوریه کې په خونځیو 40 بریدونه شوي دي. د پوهنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د برتانیې پخوانی صدر اعظم ګورډن براون ویلي دي چې دا په تیرو شپږو کلونو کې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې په خونځیو تر ټولو ناوړه او خونړی برید و. براون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه وغوښتل چې د دې پیښې د عاملینو سره د حساب کتاب
وکړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مسؤلیت لري چې دا پیښه وڅېړي. دا د معلومه کړي چې آیا دا جنګي جرم دی، او د تحقیقاتو لپاره د جنایي جرمونو نړیواله محکمه دی هم راګډه کړي. پخوا هم کله چې ویل شوي وو چې د سوریې د وضعیت څېړل دي د جنایي جرمونو نړیواله محکمې ته راجي شي، د ملي امنیت په شورا کې روسیې د خپل ویټو د حق نه ګټه اخیستلې وه او د داشن اقداماتو مخه نیولې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې د ادلی په ولایت کې په خونځي برید کې دوی هیڅ لاس نه درلود، او د پیښې په هکله یې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. ګورډن براون یو ځل بیا په دې هکله داسې وایي:
What's changed today is that for some reason Russia has accepted that there should be an independent inquiry.
څه شی چې بدل شوی هغه دا دی چې روسیې ویلې دي په دې هکله دی د یوې بېطرفه ډلې لخوا تحقیقات وشي. موږ باید چې د روسیې د غوښتنه ومنو او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه وغواړو چې د تحقیقاتو لپاره د رایګیری وکړي. موږ باید د ټولو هغو کسانو مخه ونیسو چې داسې ظلمونه کوي چې ماشومان اغیزمن کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د سوریې د ادلی په ولایت کې په خونځي د برید په حق له د بیطرفه او خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې خبرداري ورکړی چې د یمن جنگ ځپلې نیمای نفوس د خوراکي موادو د ستونزې سره مخ دی. تفصیلي د لیزا شلاین پر راپور کې وري.
دغه ادارې خبرداري ورکړی چې د یمن 40 میلیونه نفوس د ستونزو سره مخامخ دي، او څو باندې 2 میلیونه کسان هر ورځ وګيوي. WFP زیاتوي دا 250 میلیونه ډالرو ته عاجل ضرورت لري چې هغو خلکو ته خواړه پرې برابر کړي او له جنگ نه د راولاړو شوو ناروغیو غم پرې وخوري. د WFP نطاقه بیتینا لوشر انوای دا یو ټکان ورکوونکی او بدمرغي ده چې په یوشتمه پیړۍ کې په دې ساته ناامیدي ولیدل شي، مګر دې زیاته کړه چې په یمن کې 2 میلیونه خلک په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کوم ځای نه راځي. د ملګرو ملتونو دغه اداره هر میاشت تقریبا 3 میلیونه یمنیانو سره مرسته کوي، مګر دا وایي ډبلیو ایف پی په دې وروستیو میاشتو کې د نغدو پیسو د کمیدو سره مخامخ شوه، نو مجبوره شوله چې د خوړو راشن نیمایي کړي چې 6 میلیونه خلک باید د خوراک یو څه ولري. دا زیاتوي که څه هم چې دا یوه کمه اندازه خواړه دي، خو بیا هم د خوړو دغه راشن د لوږې مخه نیسي. لوشر انوای:
When you see mothers who have little to eat themselves, when they see their children slipping away,
کله چې
تاسو میندې ووینئ چې ډېر کم څه لري چې په خپلې وخوري، او کله چې تاسو د دوی ماشومان ووینئ چې همداسې له نظر نه ولېږي او په دې سره ستاسې زړه خوږیږي، ځکه نو موږ له نړۍ نه غواړو چې د موږ سره مرسته وکړي چې هلته خپله وظیفه سرته ورسوو. موږ په جنګ کې له شاملو خواوو نه غواړو چې د بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړی شي چې نورو سیمو ته خواړه ورسوي. لوچر وای ډبلیو ایف پی وکړه شلو چې د تیرې هفتې د 2 ساعته اوربند په وخت کې بشری مرستې د تایز په ولایت کې 3 ولسوالیو ته ورسوي. دا وای ډبلیو ایف پی با ډیر زر په دې قادر شي چې 3 نورو مشکلو سیمو ته بشری مرستې ورسوي، مګر دې زیاته کړه چې دا به د دوامدار لوږې ستونزې حل کړي. د روغتیا نړیوالې موسسې رپورټ ورکړی دی چې په یمن کې 1.5 میلیونه ماشومانو ته پوره خواړه نه رسیږي او تقریبا یوه روبه یې د جدي کم خوراکۍ سره مخامخ دي. ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی دی چې په درس هیواد کې کولیرا مخ په خپرېدو ده. وروستي ارقام ښیي چې د دغې ناروغۍ 1410 مشکوکه پیښې کشف شوې دي. برسیره پر دې یونیسف وایي 1.4 میلیونه ماشومان له روغتیایي اسانتیاو نه بې برخې دي. د یونیسف نتا کریستوف بولیراک وایي تقریبا 10,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کالو نه کم و د یمن د کورنۍ جنګ د پراخېدو نه راپه دېخوا چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې په پای کې زور واخیسته مړه شوي دي. دا هغه وخت و چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو په خلاف هوایي حملې پیل کړې. د یونیسف نتا بولیراک نه وایي
As you know, there are many children who die in Yemen not only from bombings and bullets, but also from the disease that we have mentioned very frequently, diarrhea, pneumonia.
تاسو پوهیږئ دا چې ډېر ماشومان شته چې له بمونو او مردکونو هم مړه شوي نه دي، بلکې له داسې ناروغیو نه مړه شوي دي چې موږ یې په پرله پسې توګه نمونه اخلو چې په هغوی کې اسهال، سینه بغل او داسې نورې ناروغۍ شامل دي. او حقیقت دا دی چې روغتیایي سیستم له یوې ورځې نه بلې ته خرابیږي. د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو ادارو راپورټ ورکړی دی چې د یمن روغتیایي سیستم لنګ شوی دی. دوی وایي تقریبا 600 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي یا تباه شوي دي او له کاره لوېدلي دي، او د هیواد د واکسین کېدو 1/5 برخه مرکزونه تړل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخابات په هکله راپور لرو. په داس حال کې چې د امریکایانو د نظر د معلومولو د سروېګانو لمخې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندي ډانلډ ټرمپ د هیلری کلینټن نه ورسته شوی او د ګوند لوړپوړي مشران اوس فکر کوي چې کوښښ باید وشي په کانګرس کې دومره اکثریت وساتي چې د انتخاباتو نه ورسته د میرمن کلینټن د مهمو برنامو د عملي کېدو مخه پیونیول شي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل بومن د رپورت تفصیل زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو درو وروي.
د جمهور غوښتونکو د ګوند مشران کوشش کوي چې د استازو په جرګه کې خپل اکثریت خوندي وساتي او په دې لټه کې دي چې د جمهور رئیس په توګه د هغه صلاحیت په څه ډول محدود کړي د ځینو مهمو اقداماتو مخه ونیسي. له همدې امله د کانګرس او مشرانو جرګې د سیټونو لپاره د زمینی انتخاباتو په لړ کې د جمهور غوښتونکو مشران ډېر زیار باسي چې رای ورکوونکي په دې قانع کړي چې د نوي جمهوري رئیس د یو طرفه اقداماتو د مخنیوي په خاطر باید د دغه ګوند اساس ته هغوی رای ورکړي تر څو میرمن کلینټن ونشي کولای چې په کانګرس کې د خپلې خوښې ایجنډا او برنامه مخ پر وړاندې یوسي. د دې پیغام نه په ښکاره توګه دا واقعیت روښانه کیږي چې جمهوري غوښتونکو د ګوند مشران اوس دا مني چې هیلری کلینټن به د نومبر په 8 له ډانلډ ټرمپ نه انتخابات وګټي. دا د اساسو د مجلس لپاره د جمهوري غوښتونکو غږ دی چې د یو تلویزیوني اعلان په لړ کې لړۍ ورکوونکو نه غواړي چې د دیموکرات ګوند کاندید ته رای وانچوي، ځکه که برای عمومي سپین چک به هیلری کلینټن ته په لاس ورشي لار به خلاص ای چې خپل برنامه او پروګرام عملی کړي. هیواد به په 300 میلیارد ډالر پورې وړ کړي او د ملي قرض کچا بانور هم سیوا شي. د جمهور غوښتونکو کاندیدان تلویزیونی او رادیوي اعلانونو ته زور ورکوي او کوشش کوي چې دیموکرات ګوند کاندیدان مات کی. په خپل ځړ کې دا خبره مني چې سپین معنی ته د ډانلډ ټرمپ د رسیدو امکانات ډېر کم دي. دا د دیموکراتانو په ضد په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو د ملي کمیټې د یو بل تلویزیونی اعلان یوه برخه ده چې پکې وای لیبرالانو په څیر میلیونران ته د اجازه نشو ورکولی چې په کانګرس کې د هیلری کلینټن د برنامې د عملي کولو لپاره د ربړي مهرونو رول ولوبوي او په پټو سترګو منظوري
ورکړي.
د واشنگتن د بروکینګز د مؤسسې کارپوه جان هوډاک وای د دې انتخاباتي اعلان یوه معنا دا ده چې جمهوري ګوند مشران د نتیجې ته رسیدلی دي چې په راتلونکو څو هفتو کې به په سپینه ماڼۍ کې د ګوند کاندید د کېناستو ارمان پوره نه شي. د سیاسي چارو څېړونکي په دې باور دي چې د جمهوري غوښتونکو مشران د خپل ځان او د خپل ګوند د بقا په سوچ کې دي.
ډونلډ ټرمپس فالینګ پول نمبرز.
د سیاسي چارو مبصر جان هوډاک یو ځل بیا وایي ډونلډ ټرمپ د عامه افکارو په سرویګانو کې شاته پاتې دی. کېږي چې په کراره کراره د کانګرس او مشرانو جرګې لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند پر کاندیدانو هم ناوړه اغیزه پرېوځي. دا د استازو د مجلس لپاره د دیموکراتانو یوې کاندیدې میګي حسن غږ دی چې وایي ډیره مهمه ده چې د نومبر په اتمه موږ په انتخاباتو کې هیلری کلینټن وټاکو او هم د دیموکرات ګوند استازي
وټاکو.
دا د ډونلډ ټرمپ غږ دی چې وایي تاسو ټول باید د انتخابات په ورځ راووځئ او خپل رای واچوئ. لما سره مرسته وکړئ چې جمهوري ګوند استازي بریالی شي او هیله لرم چې د ګوند غړي به زما مدد او مرسته وکړي. ډیره مهرباني به کلاس را سره یو کړی. آیا سم خبره نه کوم؟
You should vote Republican anyway because
دا د جمهور رئیس بارک اوباما غږ دی چې وای دا استدلال بالکل بے معنا دی چې د هیلری کلینټن د اقداماتو د مخنیوي په خاطر باید خلک هرومرو د جمهور غوښتونکو کاندیدانو ته رای ورکړي. زه وایم چې د جمهور غوښتونکو کاندیدانو ته رای ورکول په کانګرس کې د مهمو پریکړو په لار کې د ځنډ او خنډ اچول نه بغیر بل څه معنا نه لري. خو بیا هم جمهور غوښتونکي نه غواړي چې په برعلا توګه د ټرمپ مخالفت وکړي او یا یې د ناکامۍ د احتمال په اړه وغږیږي. که دغه کار وکړي لنو سیاسي نقطه نظر به د هغوی دپاره دغه کار ضرر ولري او هم په خپل ذات کې دا یو خطرناک کار دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د جمهوریت ریاست دوهم مرستیال محمد سفر دانش، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق د جمعې پر ورځ په کابل کې د پخوانیو مجاهدینو د یو مشر او د ولسي جرګې یو غړي قرباني د متلن په مناسبت یوې غونډې ته په ویناو کې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلا ویل چې د روانو ستونزو یوازینی حل د ملي وحدت ټینګېدل او یو بل ته لاس ورکول دي. د افغانستان د حکومت یو شمېر مشرانو د جنرال عبدالرشید دوستم رسید سرګندونې د اساسي قانون له چوکاټ څخه بهر ګڼلې دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې د نن د شنبې په ورځ پلان سوې غونډه لغوه کړي او خپل غړو ته ویلي چې ځانونه د پولیسو د نیولو څخه بچ کړي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خپل د ګوند غړو ته ویلي چې د نومبر په دوهمه به احتجاجي ناسته کیږي او ځانونه دې ورسوي. د جمعې پر ورځ د تحریک انصاف ګوند د غړو او د پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې د عمران خان تر کور تر څنګ په بنګالا کې نشتی وسوي. مظاهره چانو په پولیسو د ډبرو وارونو کول او پولیسو بیا د وشکي بهاونکي غاز نه کار واخیست. د ایران دولتي خبری اژانس ویلي چې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره تهران ته ورغلي چې د سوریې د جنگ په اړه خبري وکړي. د ایران نیمه دولتي خبری اژان اسنا ویلي چې فدریکا موګرینی به د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني او د بهرنیو چارو د وزیر جاوید ظریف سره ملاقات وکړي. په راپور کې ویل شوی دی چې میرمن مورګرینی به د شنبې په ماپښین سعودي عربستان ته هم ولاړ شي. د امریکا د جمهوري ریاست مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د اف بی آی څخه غوښتي چې د هغو تحقیقاتو په اړه چې کله چې د بهرنیو چارو وزیر و او د ایمیلونو د استعمال لپاره شخصي کمپیوټر سرور استعمال کړی و د هغې نور معلومات دي هم خپاره کړي.
او درندونکو په همدې سره د امریکا غاګه شنارې د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. د ملکیام او تر دې دمه مننه. د خپل اډیوګان تر څنګ اوسې لنډې شوبو کې د ریخ پرونه شروع کیږي. خو د امریکا غاګه شنارې د راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په بجو پل کې تر هغه چې به هم ستاسو خدمت کې حاضرېږو. تاسو ټول په لاله سپارم. پاتې ورځ منکمرغه. د خدای په امان.